زموږ غږ له اسدی راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونه کې مو زه اجملان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د روانې جګړې د راتلونکو اقداماتو په اړه خبر کوي. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ناجیه صفایی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د لغمان په بادپخ ولسوالۍ کې ناسرګندو کسانو د یوې کورنۍ لس غړي وژلې. راپورونه وایي د طبي پیښو له کبله د زیانمنو شویو سره د چین یو اندازه مرستې د یکشنبې په ورځ کابل ته رسیدلې دي. او عراقي ځواکونه وایي د موسل د ښار لویدیځ ته په نږدې کېدو یې دغلته د داعش د وسلوالې ډلې څخه 15 کلي نیولې دي. بشپړ خبرونه. د لغمان په بادپخ ولسوالۍ کې ناسرګندو کسانو د یوې کورنۍ لس غړي وژلې دي. د دغه ولایت ویان سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه ناوخته نامعلومو کسانو د ملکي خلکو په یو کور دوه لاسي بمونه غورځولي او دغه پېښه رامنځته شوې. نوموړي وویل چې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او د دغې کورنۍ څلور نور غړي ټپیان شوي دي. ښاغلی ځواک وایي د ولایت مقام امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د دې پېښې عاملین پیدا او د قانون منګلو ته یې وسپاري. د ننګرهار چارواکي وایي له ډیورن کرخي سره نږدې په لالپوري او ګوشتي ولسوالۍ کې اضافي افغان ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل پرون ویل افغان ځواکونه پوره چمتو دي چې له خپلې خاورې دفاع وکړي.
مونږ اضافي پیاده قوتونه، وبشي قوتونه هم د ګوشتي ولسوالۍ لپاره استولې دي او هم د لالپوري لپاره به قوي د وکونش قطعه سیمه کې ځای پر ځای شي.
لالپوري او ګوشتي ته ورسته له هغې نور ځواکونه استول کېږي چې د ډیورن کرخي اغړه د پاکستاني ځواکونو لخوا راکټي بریدونو سلګونه کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړل. راپورونه وایي د طبیعي پیښو له کبله د زیانمنو شویو سره د چین یو اندازه مرستې د یکشنبې په ورځ کابل ته رسیدلې دي. په افغانستان کې پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک خبریالانو ته وویل د دې مرستو یوه برخه به په بدخشان کې د واورې له کبله زیانمنو شویو خلکو ته ورسول شي. د راپورونو له مخې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د واورې د ښویېدو او سړې هوا له کبله د 200 په شاوخوا کې کسان مړه شوي، په زرګونه څاروي لمنځه تللي او یو شمیر خلکو کورونه له لاسه ورکړي دي. عراقي ځواکونه وایي د موسل د ښار لویدیځ ته په نږدې کېدو یې دغلته د داعش د وسلوالې ډلې څخه 15 کلي نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې عراقي ځواکونو د موسل د بشپړ تصرف لپاره پوځي عملیات شدید کړي دي. د موسل په عملیاتو کې له عراقي ځواکونو سره امریکا ملاتړ کوي. عراقي سرتیرو نن د موسل ښار په جنوب کې د هوایي ډګر په لور پرمختګ وکړ. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د یکشنبې په ورځ د اسلامي دولت د ډلې داعش له وسلوالې ډلې څخه د موسل د لویدیز د سیمو د بیرته نیولو د عملیاتو د نوي پړاو اعلان وکړ. عراقي ځواکونو له داعش څخه د موسل ښار د نیولو لپاره خپل لومړني عملیات د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پیل کړل چې له 2 اونیو نښتو وروسته د دې ښار د غنو ختیځو سیمو په نیولو وتوانیدل. د داعش وسلوالې ډلې د موسل ښار په 2016 میلادي کال کې له عراقي ځواکونو ونیو او د ښار په عراق کې د خپل خلافت د مرکز په توګه اعلان کړ. په سومالیا کې چارواکي وایي په پایتخت موګادیشو کې یوې موټری بمې 14 سلور دیش کسان وژلې او لسګونه نورې ټپیان کړې دي. تر اوسه پورې د دې بریټ مسؤلیت چې د یکشنبې په ورځ په یو مارکیټ کې وشو چا په غاړه نه دی اخیستی. خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د 14 په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د یو امبولانس چلوونکي د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې یو شمېر ټپیان روغتون ته په لار رسور کړي. تر دې مخکې د الشباب سختریزي ډلې په سومالیا کې دا ډول بریدونه ترسره کړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس نن په بروکسل کې د اروپایي او ناټو مشرانو سره ګوري. ټاکل شوی چې پنس د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر فدریکا موګرینی، د اروپایي شورا له مشر ډونالد توسک، د اروپایي کمیسیون له رئیس ژان کلاود یونکر او د ناټو له عمومي منشي ینس ټولټنبرګ سره وګوري. د امریکا د ولسمشر مرستیال د مونشن په امنیتي کنفرانس کې له ګډون وروسته پرون ناوخته د بلجیم پایتخت بروکسل ته ورسید. نوموړي په مونشن کې هڅه وکړه چې اروپایي مشرانو او دفاعي متخصصانو ته د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملاتړ ډاډ ورکړي. مایک پنس ویل د امریکا متحده ایالات ستاسو لوی متحد هیواد دی او راتلونکي کې به هم وي. په اروپا کې د امریکا د متحدینو ترمنځ د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ هغو څرګندونو اندېښنې پیدا کړې چې ناټو یو زوړ شوی تړون بللی، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې ستایلی او له اروپایي ټولنې څخه یې د برېټانیا د وتلو د پریکړې هرکلی کړی و. او د سپینې ماڼۍ د چارو مشر داره دوي چې ګواکې د ولسمشر ډونالد ټرمپ سلاکاران په تیرو انتخاباتو کې د روسیې له استخباراتو سره په تماس کې وو. رینس پرایبوس ای بی سی ټلویزیون سره پرون په مرکه کې دا هم ویل چې دته د امریکا د استخباراتو لوړ رتبه مقاماتو ډاډ ورکړی چې دا ډول تماسونو په اړه شوې ادعا بې اساسه دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. ناجیه صافی درته وړاندې کړل. دوستان وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د امریکا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د روانې جګړې د راتلونکو اقداماتو په اړه غور کوي. جیمز ماتیس پرون په ابوظبي کې د افغانستان په اړه څرګندونه کړې چې په اړه یې ریپورت لرو. دا بم واوري چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت جرمني ته د جمهور رئیس سفر بریالی ګڼلی او وایي چې نړیوال ته د افغانانو دریځ ښه روښانه شوی. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت د سباندې 400 میلیونه افغانیو په ارزښت د 30 انکشافي پروژو قراردادونه د یو شمیر خصوصي شرکتونو او د کلیو د پراختیا د شوراګانو له چارواکو سره لاسلیک کړي دي. په دې موضوع هم ریپورټرو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوو او د سیمې او نړۍ په مطالبو کې اوري چې د امریکا یو مخکښ سناتور ژمنه کړې د دې هیواد په انتخاباتو کې د لاسوهنې په خاطر به روسیه ته سزا ورکړل شي. دا د ازادۍ راډیو ده. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:29 اوریدل شي. دوستانو په دې خبرونه کې به د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته په کتنې سربیره د لوبو له میدان نه پروګرام او همدارنګ د ګوړې اچار تنظیم پروګرام هم درته وړاندې کوو. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د روانې جګړې د راتلونکو اقداماتو په اړه خبر کوي. جیمز ماتیس پرون په ابوظبي کې وویل پلان یې درلود چې افغانستان ته سفر وکړي خو د هوا د خرابوالي له امله یې سفر وځنډید. رسوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د ریپورټ جزئیات تر اوري.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د افغانستان د جګړې د راتلونکو ګامونو په اړه له ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو له عمومي قومندان جان نیکلسن سره تفصیلي خبرې کړې دي. ښاغلی ماتیس چې پرون یې په ابوظبي کې دا څرګندونه کولې ویل له ولسمشر اشرف غنی سره د مونشن د غونډې تر څنګ وکتل او له جنرال نیکلسن سره 2 ساعته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي پلان یې درلود چې پرون کابل ته سفر وکړي خو د هوا خرابوالی د هغه د سفر مانع شو. له رویټرز خبري آشان سره په خبرو کې جیمز ماتیس ویل د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په اړه د ده او د استخباراتي ادارو ارزونو ته منتظر دی، خو د نوموړي په خبره لومړی باید دې معلومه کړي چې د افغانستان جګړه په کوم حالت کې ده. د متحده ایالاتو دفاع وزیر د افغان ځواکونو ستاینه وکړه خو ویل چې دې ځواکونو د دې لپاره چې طالبان پر شا وتنبوي په زیاتو تلفاتو سره لویه بیه پرې کړې ده. د ښاغلي ماتیس په وینا طالبان دا مهال په تر ټولو کمزوره او خراب حالت کې دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په دې ورسیو کې ویلي چې له افغان ځواکونو څخه د دفاع او ملاتړ او د تروریزم پر ضد د جګړې لپاره 2000 نور سرتیرو ته اړتیا لري. خو د امریکا د دفاع وزیر په پرونیو څرګندونو کې دا ونه ویل چې آیا دی به افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو ملاتړ وکړي او که څنګه. دغه راز د رويټرز خبري اژانس په وینا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ هم په دې اړه چې آیا افغانستان ته به د نورو امریکایي سرتیرو استول منظور کړي او کنه ډیر کم وضاحت ورکړی دی. متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 8400 سرتیری لري چې ډیری یې د افغان ځواکونو د روزنې چارې او یو شمېر یې له تروریزم سره مبارزه پر مخ وړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی په قطر کې د وسلوالو طالبانو د دفتر د بندیدو غوښتنه کړې. ولسمشر دا غوښتنه پرون د جرمني په مونشن ښار کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې وکړه. ویل که طالبان د سولې خبرو ته نه کینی نو د قطر د دفتر د بندولو په ګډون باید بندیزونه پرې ولګول شي. آیا دا غوښتنه به د قطر حکومت لخوا ومنل شي؟ په دې اړه احمد تکل د ولسمشر غنی له سلاکار محمد ایوب رفیقي سره په مرکه کړي. خغلی رفیقی په پایل کې د قطر او طالبانو نشتی اړیکو ته اشاره کوي.
د قطر دفتر او د پاکستان آی اس آی او د طالبانو مشرتابه دا سره یو دي، په دې کې هیڅ شک نشته. هر څونه فشار چې پر دفتر د قطر باندې راځي او غونډه فشار حکومت پاکستان او آی اس آی متعاملي شي، نو په دې خاطر باندې ډېر مهمه ده چې مشخص رئیس جمهور د افغانستان مشخص ورته ویل دي چې دغه فشار چې دوی نمایندګي د هغه کسانو کوي چې دا تره مقصد یې ولیده، د دې دفتر له وتلو او دا ډېره معقوله ده. زه فکر کوم چې دغه ځای سبا شروع شي.
او ستاسو توقع یا تمه څه ده چې د قطر د حکومت ځواب به په دې کې څه وي؟
دا د اړول دي د منطقي استخبارات سره اول دي تفاهم به د پاکستان سره څنګه دي د پروپر پاکستان باندې منی کې نه مني د ټول شواهد سره چې ګلوس مشر مخته کړی او آی امریکایان په دې کې څونه دخیل دي. امریکایان څه غواړي په دې موضوع کې؟ دا موضوع چې مغلقه ده په دې خاطر چې دا یو لاس نه دی، یو حکومت نه دی، یو استخباراتي کړی نه دی چې په دې کې شریک ده. دا هغه کړی دي چې باید مسلسل یو د بل په تفاهم کې دا خبرې مخته وځي. نو به بهتره ده چې پاکستان وجه ته مجبور شي مستقیما و خبرو ته عذر شي او ټول هغه دفترونه چې نیابتي دفترونه دی هغه وته.
له دې خبرو داسې معلومیږي چې یعنی ډیر ژر به فکر کوي چې د قطر د حکومت ځواب مثبت نه وي د غوښتنې ته.
دا به ډیر مشکل جواب ده، د دې جوابي څوک نشي کولای. په دې خاطر چې قطر هم په دې موضوع کې اواز تصمیم نشي نیولای، هغه مجبور دی امریکایانو سره تفاهم وکړي. امریکایان مجبور دي د خپل شریکانو سره مصالحاتو کې چې په هغه کې اته روسیا لا شامل ده، اته انګلستان خو بيخي شامل دي، او د ایتالیا او اروپا شامل دي، په دې کې چین شامل دي، په شکل مستقیم. دا یو پروسه ده، دا پروسه باید یو ځای سره شروع شي او دا ګوته باید و قطر ته ونیول شي چې دوی با اس دی سی وی دی دا دفتر وګړي او دوی هم یې کیدا غځای سره. د افغانستان د حکومت د ریس ډیر مهم دي چې پدې کې په داسې مابینی حالت کې چې د قطر دفتر منو نه منو اخ او دا کو دا افغانستان په دغه نخښینو باید ډیر قاطی وشي. او زه د ریس جمهور دغه عمل ز تقریروم چې دا کار باید په ډیر جدیت سره د افغانستان د ولس ارزوم نه کړ چې دا مسله یو طرفه شي د دوه دشمن معلوم شي. او هغه لازم فشار چې باید پر طالبان راوړل شي، هغه فشار باید
رفیق صاحب نو فکر نه کوي چې د قطر دفتر بند شي د طالبانو د وسنۍ یا وزنۍ ادرس چې د سولې د خبرو لپاره ظاهرا شته دا به هم له منځه لاړ شي؟
د قطر دفتر هیڅ وخت افغانستان د افغانستان د مذاکرات په اړه باندې قطر نه وو. که د افغانستان حکومت طالبانو سره ملاقاتونه کړي دي او مذاکرات یې کړي دي، هغه یا په چین کې وو یا په اسلام آباد کې. دا حتمی نه ده، دا حتمی نه ده چې دفتر دونه صلاحیت ولري چې وزنې مرکز د ټولو مذاکراتو وسیله. په دې خاطر چې اوس پرې موږ هیڅ نو مثبت عمل د دې سره نه لري، هغه په دې معنی باندې چې اسلام آباد پر دې باندې ډېر سخت تاثیر لري چې هغه غواړي دوی مذاکرات کوي، هغه نه غواړي مذاکرات نه کوي. دا خو موږ ته په تیر دوه کال کې بيخي مثبت ورسېد.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت جرمني ته د جمهور رئیس غني سفر بریالی بولی او وایي چې نړیوالو ته د افغانانو دریز خروخانه شوه. د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل افغان حکومت توانیدلی له تیرو دوه کلونو راهیسې د نړیوالې ټولنې پام د ترهګرۍ سالو ته ورواړوي او د منشن په کنفرانس کې هم په دې اړه خیاده ونه شوه. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري.
د منشن امنیتی کانفرنس څخه د افغان پلاوی لرستنی دو سره سم د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی په دغه کانفرنس کې د جمهور رئیس غنی وینا د پام وړ بولی. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې پر اساس د رادیو ته وویل له دې امله چې جمهور رئیس غنی د امنیتی ستونزو په اړه نړیوالو ته مهم پیغامونه رسولي دوی دا سفر مهم ګڼي. هغه وایي د افغانستان د جګړې څخه ځانګړی تعریف او دا چې د تروریزم ځاله چیرته او په وړاندې څنګه مبارزه وشي د افغانانو مهمې غوښتنې دي.
مثبت سفر و او دغه پیام چې زموږ ملت غوښتل چې نړیوالو ته ورسېږي هغه تر یو ځای پورې د رئیس جمهور د لارې نه ورسېده چې مشترکان د توریزم په مقابل کې اون باید ودرېږي او کوم هېوادونه چې د ترهګرۍ اعتذار موجودې دي دا باید مشخص شي او د هغه په مقابل کې دنیاوال باید کلک ودرېږي.
جمهور رئیس غني تېره ورځ د منشن په امنیتي کانفرنس کې وویل چې د موثرې مبارزې او د توریزم د ودې د مخنیوي لپاره حتمي ده هغه هېوادونه چې توریزم یې د دولتي سیاست اهدافو ته د رسېدو وسیله ګرځولې تجرید شي. که څه هم ښاغلي غني په دغه کانفرنس کې د کوم هېواد نوم وانخیست خو په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه یې وویل چې دا د دوه دولتونو ترمنځ اعلان شوی جګړه ده. له دې وړاندې بیا ښاغلي غني دا سیاسي په کانفرنس کې چې په هندوستان کې جوړ شوی و د ورته موضوع په اړه پر پاکستان مخامخ انتقاد کړی و. ښاغلي غني د قوس په میاشت کې جوړ شوی د کانفرنس ته وویل د پاکستان سره د پراخو دوه اړخیزو تماسونو سره سره هغه نه اعلان شوی جګړه چې دغه هیواد پیل کړي نه یوازې چې سړه شوې نه ده بلکې لا تیزه شوې ده. د چارو څېړونکی یوسف امین زازی وایي چې افغان پلاوی منشن ته په دې سفر کې هم نړیوالو ته په واضحو ټکو د پاکستان د سیاست په اړه معلومات ورکړي چې دغه پوینه تل د افغانستان د ناکام کېدو پلانونه تنظیم کړي دي. له دې سره ښاغلی زازی وایي چې د افغانستان د اندېښنو له اورېدو وروسته نړیوالې ټولنې ته ښایي چې د روانې جګړې په اړه خپل تحلیل هم بدل کړي.
د افغانستان د خلکو پیغام غږ مشکل چې تل د ثبات لپاره کړی دی دوی ډېره جدي پاملرنه ورته وکړي. وضعیت د نړۍ او د سیمې باید دوی درست تحلیل ترنه ولري.
د منشن 350 امنیتی کانفرنس چې د جمعې په ورځ په جرمني کې جوړ شوی و پکې د افغان ولسمشر غني تر څنګ د دیرشو څخه د ډیرو هیوادونو مشرانو او له اتیاو څخه ډیرو د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و.
دوستانو اوس همدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کومو مسلو بحث کړي حدیث پردي سورته کتنه کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو تر ډیره د افغانستان د ختیځ پر ځینو سیمو د پاکستان د راکټي بریدونو او د ولسمشر محمد اشرف غنی په قطر کې د طالبانو د دفتر د بندیدو غوښتنې په اړه مطالب خپره کړي دي. وی ساو ورسپانې زموږ پر ختیځو سیمو د پاکستان بریدونه د کوم هدف لپاره دي تر عنوان لاندې په مقاله کې خلی چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي وضعیت ترینګلی شوی. اسلام آباد پر افغان خاوره د توپونو او توغندیو بریدونه کوي خو افغان لوری بیا له واخونو او تورو ترپو پرته څه ګام نه اخلي. د سرمقاله لیکونکي په خبره پاکستان ته نه هم د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال بل مثل ځواب ورکړل شو او نه به هم اوس ورکړل شي. د سرخط ورځپاڼې د اسلام آباد د ټپ پر ټپ درملنه کوي تر عنوان لاندې په مقاله کې ویلي چې د افغانستان په ختیځو سیمو روسي راکټي بریدونه د دې ښکارندوی کوي چې دغه هیواد نه یوازې د ترهګرۍ ملاتړ کوونکی هیواد دی بلکې په خپله ترهګر هیواد دی. سرمقاله لیکونکي وایي چې پر افغانستان د پاکستان راکټي بریدونه د پاکستان په لال شهباز قلندر زیارت کې د چاودنې په غبرګون کې ترسره کیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور پاکستانیان په دا ډول کړنو سره غواړي په لوی لاس د ډیورنډ د فرضي کرښې په اوږدو کې ګډوډي رامنځته کړي او په دې ترتیب نورې سیمې هم لاندې کړي. د مندکار ورځپاڼې بیا په خپلې سرمقاله کې د ولسمشر غني هغه غوښتنې ته اشاره کړې چې د طالبانو د دفتر د بندیدو په اړه له قطر څخه کړې ده. مندکار د ولسمشر محمد اشرف غني وړاندیز باید جدي ونیول شي تر عنوان لاندې په مقاله کې خلی چې ولسمشر غني د منشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې قطري چارواکو ته ویلي که طالبان تر راتلونکي پسرلي خپلې کړنې بدلې نه کړي باید دفتر یې په قطر کې وتړل شي. سرمقاله لیکونکی وایي که څه هم په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستلو شاوخوا 15 کاله کیږي خو اوس هم د بندیدو غوښتنه منطقي او پر ځای ده او د هیواد دولتي ورسپانې د نړیواله ټولنه باید د ترهګرۍ ریښې وباسي تر عنوان لاندې په خپل مقاله کې ویلي چې ترهګرۍ نړیوال ګواښ دی او د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه ګډ مسؤلیت لري چې دغه ګواښ مخه ونیسي. د سرمقاله لیکونکي په باور د نړۍ ټول هیوادونه باید د تمویل او د دولتونو د کمزوري کولو لپاره د پاکستان په څیر د مغرضو هیوادونو د هڅو مخنیوی وکړي. سرمقاله لیکونکي وایي نړیوال باید د افغان حکومت د هغه غوښتنې چې په تکرار کړي او لسمشر غنی د منشن په نړیوال امنیتی کانفرنس کې یو ځل بیا پرې ټینګار وکړ چې ګواکې د ترهګرۍ تمویل کوونکي هیوادونه باید تجرید شي عمل وکړي، ځکه یو وخت به ترهګرۍ ټولې نړۍ تاریخي غزولې وي چې هغه وخت بیا افسوس کول کومه معنا نه لري.
دوستانو زموږ غږله ازادۍ رادیو ناوړی اوس به دې ته راشو چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. احمد
کاناډایي ورځپاڼې تورنتو
د افغانستان د کلیو.
دوستانو زموږ غږله ازادۍ رادیو ناوړی د تخنیکی تیروتنې له کبله زموږ معاصره تومنې اوس به راشو چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. احمد تکل ورته کتنه کړي.
کاناډایي ورځپاڼې تورنتو سټار په خپله پرونۍ غاڼه کې په سند ایالت کې له خونړۍ حمله وروسته د پاکستان تورونه او د مواصلاتي لارو بندول پر افغانستان د فشار راوستو یو هڅه بللې. د پنځشنبه په ورځ د سند ایالت په سیوان شریف سیمه کې د صوفیانو په یو زیارت کې 14 اته اتیا کسان ووژل او لسلو زیات ټپیان کړل. تورنتو سټار په دې اړه په یو مطلب کې د پاکستان د پوځ عملیات چې چارواکي وایي په ترڅ کې لسلو زیات تروریستان وژل شوي دي او همدارز له افغانستان سره د تورخم او چمن د سرحدي لارو بندول هغه اقدامات خودلی چې د ورسپانې په وینا هدف یې پر کابل فشار راوړل دي. د سند حمله مسولیت له پاکستانی طالبانو څخه یې ویجل شوې ډلې جماعت الاحرار منلی. ورسپانې لیکي اسلام آباد غواړي د فشار د زیاتولو په نتیجه کې کابل د هغو وسلوالو ډلو مخه ونیسي چې د پاکستانی چارواکو په وینا په تنځایونه په افغانستان کې دي خو په پاکستان کې فعالیت کوي. د امریکا چاپ سٹار ټریبیون ورسپانې په خپل وروستۍ غاڼه کې په افغانستان کې د فعالو افراطي ډلو د لمینځ وړو پر اړتیا ټینګار کړی او په یو مفصل تحلیلي مطلب کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې غفلت ونه کړي. ورسپانې لیکي د افغانستان جګړه چې دا د 14 کاله پرې اوښتي دي د امریکا له نظر او ذهن څخه تر ډیره لویدلې، خو سٹار ټریبیون لیکي چې په دې اړه غفلت لوی خطر لري. د مطلب لیکوال افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وروستۍ غوښتنې ته د اشاره په ترڅ کې لیکي کله چې امریکایي سناتور ټام کاتن پوښتنه وکړه چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي آیا امریکا به د پلان شویو تروریستي حملو له ګواښ سره مخامخ شي کنه، نو جنرال نیکلسن په قاطعیت سره مثبت ځواب ورکړ. سٹار ټریبیون لیکي اسلامي دولت ډلې که څه هم د عراق او سوریه په کچا په افغانستان کې ځان ته د پښو ځای نه دی موندلی خو په هر حال هلته حضور لري. ورسپانه د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې لخوا د وسلوالو د استخدام راپورونو ته اشاره کوي او لیکي چې دا ډله په لویدیځو هیوادونو کې د حملو د تنظیم لپاره تیاری نیسي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې د القاعده شبکې لیکي لمینځه تللي د داعش وسلوال موقع ته ګوري څو افغانستان بیا د تروریستانو د استخدام او روزنې او د تروریستي حملو د ترسره کولو په مرکز بدل شي. ورسپانه د مطلب په وروستۍ برخه کې لیکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه هیڅ هم نه دی ویلي. سٹار ټریبیون لیکي اوس چې په افغانستان کې د جګړو د موسم په سرلی پایل ته یوازې څو اونۍ پاتې دي وخت په بیړه تیریږي او د ټرمپ اداره باید د افغانستان لپاره خپل پلان ژر تر ژره چمتو کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړی د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت د سبا نه 300 میلیونو افغانیو په ارزښت د 30 انکشافي پروژو قراردادونه د یو شمېر خصوصي شرکتونو او د کلیو د پراختیا د شوراګانو له چارواکو سره لاسلیک کړی دي. واصل وسالې په اړه ریپورت راکړي.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر وایي د هیواد په یو ویشتو ولایتونو کې بیلابیلې 30 پراختیایي پروژې پیلوي چې پکې د سړکونو، پلونو، فرهنګي مرکزونو، کانالونو او استنادي دیوالونو جوړول شامل دي. د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد تورانی د یک شنبه پورسته دغه پروژو د قرارداد د لاسلیک پر مهال د خصوصي شرکتونو او د کلیو د پراختیایي شوراګانو مسولینو ته ویل چې د دغه پروژو لګښت د نړیوال پراختیایي بانک، هندوستان او د افغانستان حکومت له بودیجې څخه ورکول کیږي.
48 پروژې به ارزش 414 میلیون
دغه 30 پروژې د 314 میلیون شپږ شپږ زره او 955 افغانیو په ارزښت په قرارداد ورکول کیږي چې له دې جملې څخه 30 پروژې د ساحوي انسجام پورې اړوند دي چې ارزښت 235 میلیون 365 زره افغانۍ کیږي. او یو بل پروژه مو چې د لارو جوړولو ده لګښت یې 155 میلیونه 340 در سره او 1500 افغانۍ کیږي
6,434,500 افغانۍ میشه.
خغلی دورانی ویل چې د دغه پروژو لاره به خلکو ته شاوخوا 100,000 کاري ورځې برابر شي او همدارنګه 300,000 کسان به په مستقیم او غیر مستقیم ډول دغه پروژو څخه ګټه واخلي. دغه قرارداد شوی پروژې به په پنشیر، غور، کونړ، کاپیسا، هرات، ننګرهار، بلخ، کندوز، سمنګان، تخار، بدخشان، کابل، لغمان، پکتیا، پکتیکا، بامیان او په یو شمیر نورو ولایتونو کې پلی شي. د کلیو پراختیا وزیر ویل چې د دغو پروژو کار به په ګرمسیر ولایتونو کې د قرارداد له لاسلیک وروسته او په سردسیر ولایتونو کې به په حمل میاشت کې پیل شي. دغه وزارت په روان مریز کال کې له 1,200,000 ډیرې پروژې د 230 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې بشپړې کړې دي. د یو شمیر خصوصي شرکتونو او د کلیو د پراختیایي شوراګانو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې به په معیاري ډول عملي کړي. د یو خصوصي شرکت مسؤول محمد علي شاه او د ننګرهار ولایت د کلیو د پراختیایي شورا یو تن مسؤول په دې اړه داسې وویل:
هو دا ورکو چې کوم رقم ته معیار دی چې موږ ترکل شوی دا په مغه معیار باندې سره دا پرځم سره ترسو
ټول تا ودونه مونږ کو چې په دې کې منه په سات مونږه کو نه به پکې غلا کو او خپل کار د خیر سره په مغه خپل وادي سره سر لرسو.
دا په داسې حال کې ده چې لا د وړاندې داسې شکایتونه شوي چې لا پروژو څخه سمه سرنه نه کیږي چې له عملی پروژې د شرکتونو لخوا په ټیټ کیفیت پلی کیږي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان په نیوکې سره وایي چې پروژې باید د ولایتونو شرایطو ته په کتو په قرارداد ورکړل شي تر څو په پلي کولو کې ستونزې پیدا نه شي. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله واحد وایي حکومت باید پروژې په امنو ولایتونو کې پلی کړي تر څو وتوانېږي چې له پروژو څخه سمه سرنه وکړي او د پیسو د فومل کېدو مخه ونیسي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په خوست کې سلګونه هغه کسان چې په وروستیو کلونو کې له کډوالۍ نه راستانه شوي او دوی ته افغان حکومت د کورونو د جوړولو لپاره د مځکو کاغذونه ورکړي غوښتنه کوي چې مځکې دې ورکړل شي. بل لور ته د خوست د کډوالو چارو ریاست چارواکي وایي چې دوی دا مهال د کډوالو په خارګوټي کې یوازې د 300 کورونو لپاره ځمکه لري. نجیب الله الوخیل په اړه رپورټ لري.
په خوست کې هغه ګڼ افغان کډوال چې په تیرې ولسیزه کې له مهاجرت راستنه شوي وایي چې دا څو کاله د کورونو د جوړولو لپاره د نمرو تعرفي ورکړل شوي خو دوی ته عملا ځمکې نه دي ورکړل شوي. د فرمو د لرونکو له منځه درې تنه خپل ستونزه آزادۍ راډیو سره دا ډول شریکوي:
زه جوار کمران، د ولایتي ادارې نه نظامي چارواکو نه موږ دا هیله کوو چې د غصب مسله د منځه یوسي. هلته موږ لاړ شو چې ته مځکه توزیع شوي نمره پر جوړوي د کور والا په سره ووځي چې ته ور جنه د مدال ته کار ما کوو.
دا وتکول کېږي په کلموال مینا کې پیسې جمع کړې بانک ته کدا چرته د خوست ولایتي اداره کوشش وکړي موږ ته شارک منظور کړي.
رحمان ګل د سبارایو د ولسوالۍ نمائنده: موږ یو ځنۍ مشکل چې ډېر عمده ترين دی، موږ سره باید نظامی ارګانونه اقدام وکړي چې تر څو پورې د موږ مشکلاتو ته رسیدګي وشي.
د خوست ولایتي شورا غړي هم د بیرته راستنیدونکو ستونزه پر ځای بولي او وایي چې د کډوالو خارګوټي قلموال مینا کې دي پات ځمکه له غصب خلاصه او د مستحقینو اختیار کې دی ورکړل شي. د ولایتي شورا استازي قدیم افغان وایي:
راستنیدونکي مهاجر سره پر اختیار چې عدالت نه کیږي، د دوی په حق ظلم کیږي. پرمې چې تر اوسه پر دوی پلاس ګرځوي دوی ته خپل حق نه دی ورکړل شوی. د مځکه باید خلاص شي او حق حقدار ته ورسیږي.
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس هاشم حلیم وایي: په قلموال مینه کې یوازې 300 نور کورونه ځایږي، پاتو کسانو ته باید نوی خارګوټي ډیزاین او نقشه شي.
سلورنی مزارو نه ډیرو خلکو ویاره فرمې ثبتې د شهر چې دا دادې وتلس او کورنۍ پورې ایجاد شوه ده. په شهرک کې موږ نور چون زه نه لرم. میاش مخ کې کمیسون کې د ارزی امریت ته وظیفه وسپرل شو چې د خوست په مربوطاتو کې داسې یو ځای تعین کړي چې د خلکو ته نوی شهرک کې ایجاد کو.
د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران وایي چې ولایتي اداره د غاصبینو پر وړاندې د مبارزې هوډ لري.
ولایتي ادارې چې په خپل محترم والی صاحب پراست کو د کلموال مینه خرګوټ ته ولاړ سم د وړاندې الته یا عملا د غصب شویو ځمکو د بیرته خلاصون لپاره عملی عملیات پیل کړل. له بده مرغه ځنې کاړیو بل اخره د غصب وړاندې پیل شوی مبارزه د ستونزو سره مخامخ کړه. موږ ژمنیو چې د دغه او نور زمکو د خلاصون لپاره به قدم په قدم د وزنګړي پلان او مهالویش په اساس باندې قدم دو.
د یادونه ورده خوست د افغانستان له ولایتونو دی چې لګي اوارز مکی لري. په دې ولایت کې د دولتي زمکو ډیره برخه د ځایي خلکو او زورواکو لخوا غصب ده او آن په غصب شوی زمکو کې سلګونه لوی او واړه کلی جوړ شوی دی.
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میفته؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهم ایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیوونه اوري. زموږ خبرونه هره ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 اوریدلی شي. وخت په افغانستان کې د سهار 10:30 شوې. یو آر بی په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل ناجیا صافی نه یورو.
د لغمن په بدبخ ولسوالۍ کې ناصرګندو کسانو د یوې کورنۍ لس غړي وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي له ډیورن کرښې سره نږدې په لالپورې او ګوشتې ولسوالۍ کې اضافي افغان ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. راپورونه وایي د طبیعي پیښو له کبله د زیانمنو شویو سره د چین یوه اندازه مرستې د یکشنبې په ورځ کابل ته رسیدلې دي. عراقي ځواکونه وایي د موسل ښار لویدیځ ته په نږدې کېدو یې دغلته د داعش وسلوالې ډلې څخه 15 کلي نیولې دي. په سومالیا کې چارواکي وایي په پایتخت موګادیشو کې یوې موټری بمی چاودنې 40 کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس نن په بروکسل کې د اروپایي او ناټو مشرانو سره ګوري. او د سپینې ماڼۍ د چارو مشر دار دوي چې ګواکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکاران په تیرو انتخاباتو کې د روسیې له استخباراتو سره په تماس کې وو.
ناجیا صفای واچی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی در واورول. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې وګورئ. او سم مخکې له دې نه چې د لوبو میدان او د ګوړې اچار پروګرامونه درته وړاندې کوو، د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو چې یو نړیوال مسله ده. د امریکا یو مخکښ سناتور شمنه کړي چې د دې هیواد په انتخاباتو کې د لاسوهنې په خاطر به روسیې ته سزا ورکړل شي. سناتور لینسی گراهم چې د روسیې له منتقدانو او په سنا کې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر دی، پرون په مونشن کې وویل د امریکا کانګرس به سکل روسیې ته سخت ضربه ورکړي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د روس چې پر روسیې د نورو بندیزونو لپاره به د کانګرس د دواړو ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړی شي. پاړه یې رضوان مراد رپورټ ته راوړي. ورپسې د لوبو له میدان او د ګوړې اچار پروګرامونه خبرېږي.
سناتور لینسی گراهم وایي 2010 به هغه کال وي چې روسیه به پکې د امریکا د کانګرس لخوا سخته ضربه وویني. لینسی گراهم دا څرګندونې پرون د منشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې یوې غونډې ته د متحده ایالاتو د بهرني سیاست په اړه په وینا کې وکړې. د متحده ایالاتو استخباراتو په 13 جنوري میاشت کې ویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې امر کړی او په سیستم کې د عدالت په اړه د امریکا د خلکو د باور د زیانمنولو هڅه کړې ده. د امریکا د استخباراتو د راپور له مخې روسیې په انتخاباتو کې د جمهوری پاله ډونالډ ټرمپ د بریالیتوب په هدف د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د رسوا کولو لپاره هم کار کړی دی. سناتور لینسی گراهم ویل د د لویه اندېښنه دا ده چې ولسمشر ټرمپ هیڅکله یوې کمرې ته مخامخ ونه کتل او په ډاګه یې نه کړه چې د امریکا ډیموکرات ګوند د روسیې د مداخلې له امله زیانمن شوی او اوس زه د یوې آزادې نړۍ د رهبر په توګه تاسو ته ډاډ درکوم چې روسیه به د دې کار سزا وویني. لینسی گراهم زیاته کړه هر کله چې له انتخاباتو وروسته پیدا شوي جنجالونه آرام شي، کانګرس به خپله ټوله توجه په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې موضوع او پر مسکو د نویو بندیزونو مسئلې ته واړوي. دغه جمهوری پاله سناتور چې د کانګرس د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر او د روسیې له منتقدانو څخه د هیله څرګنده کړه چې پر روسیې د نویو بندیزونو لپاره به سکل کانګرس د دواړو مجلسونو ملاتړ ترلاسه کړي.
The Lobo, Le Maidana.
Mohamed Shahzad blazing the ball down the ground, over extra cover.
Save!
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ورزش ترونو مینوالو ستړي مسې د دې ونې خبرونه ز سباون کاکړ د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم پرونه خبرونه کې د ونې د ورزشي خبرونو ترڅنګ د کرکټ بورډ له عمومي رئیس څخه اوري چې وايي شې اداره ورته په میراث کې نه ده پاته
ډیر څه سوي چې برکت دې موږ ملي ټیم بولم خو ډیر څه نه دي سوي ما ته خمیراس نه و پاتې
همدارنګه د افغانستان د هاکی ملي لوبډلې لوباړه خدیجه اچکزی د توای چې د هاکی لوبي سره کومي هلي تړلې دي
په دې لوبه کې دا ارزو دی چې هاکی لوبه نړیوال سیالوي کې ګډون وکي او زه غواړم چې د نړیوال کپ لاسته راوړم
د یو شمیر نور معلومات ترڅنګ د غرختنی د لوب پاړه هم معلومات درکو خو تر هر څو وړاندې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه اکرام الله اکرام وړاندې کوي اکرام صاحب خیر علي خبرونه ته ورستی جزئیات دي د سپورت لړګر څخه دي
ډیر زیات مننه کاکر صاحب تاسو ته سلام او ورېدونکو ته سلام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چې زیمبابوي ته کوم سفر کړی دی د 15 ورځنیو سیالیو لپاره لنی کمرغه تر دوشنبه ورځې دوه سیالي په لوړ توپیر باندې ګټلې دي او دغه سیریز ګټلو ته یو قدم ورنګ دي شوې دي د اولمپیک د ټاکنو پاړه خبر لرو د دې ترڅنګ په کابل خار کې د والیبال سیالي تر سره شوې دي په غاړه به اوریدونکو ته معلومات ورکوم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوي سره په یو ورځنیو 15 سیالیو بوخت ده چې د دې سیالیو له جملې دوه سیالي ګټلې دي او درې سیالي به پراتونکي کې تر سره کیږي د افغانستان د پرمختیايي لوبډلې لبریالي سفر وروسته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زیمبابوي ته د 15 یو ورځنیو سیالیو لپاره سفر کړی دی او اوس مهال په دغه سیالیو باندې الته بوخت ده افغانستان په 2014 کال کې وتوانید چې زیمبابوي ته خپل کور او همدارنګه د افغانستان په کوربه په متحده عربی اماراتو کې هم ماتې ورکړي د یادونه ده چې افغان لوبډله پوره چمتووالی سره دغه سیالي وتتللې ټاکل شوې چې د فبروري پر 6 نیټه د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې انتخابات ترسره شي د ملي اولمپیک کمیټې د خبرونو مسول احسان نیرو ازادي رادیو ته وویل چې په دغه انتخاباتو کې ظاهر اخبار ګډون نه کوي او خپل دندې څخه دوه ورځې وړاندې استعفا کړي د دغه کمیټې لپاره نثار احمد بهاوی احمد شاه عاشوریان او انجنیر عظیم نیازی خپل ځانونه نومند کړي دي د یادونه وړ ده چې د دغه انتخاباتو د سارولو لپاره د نړیوال اولمپیک استازي هم حضور لري په کابل خار کې د والیبال شپږم دور انتخاباتي سیالي تر سره شوې د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د نشراتو مسول منور شهزاد ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي لپاره د ټولو ولایتونو څخه ټیمونه راغوښتل شوی خو د هوا د خرابتیا له امله دغه سیالي یوازې د اتو ولایتونو او له کابل څخه د شپږو ټیمونو ترمنځ تر سره شوې خغلی شهزاد زیاته کړه چې دغه سیالي څخه هدف د والیبال ملي ټیم لپاره لوبغاړي انتخابول د افغانستان د تکواندو یو شمیر لوبغاړو د سیالیو لپاره پاکستان ته سفر وکړ د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د نشراتو مسول عاطفي محبوبي ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې افغانستان څخه یو لس لوبغاړي ګډون کوي محبوبي زیاته کړه چې افغان لوبغاړو د دغه سیالیو لپاره پوره چمتووالی نیولې ده دا تر دې دمه سپورتي خبرونه
د شغلی کرام څخه په مننه د کرکټ بورډ او میرای سوای شید راورته په میراث کې نه ده پاتې او په دغه اداره کې ډیر بنسټیزو کارونو او اصلاحات ته اړتیا ده نو مړی وای لدی وړاندې د کرکټ بورډ ادارې اساسنامه نه لرله او همدارنګه د دغه ادارې تشکیل هم په سم ډول نو معلوم زما همکار محمد واصل وسال د کرکټ بورډ ادارې له عمومي رئیس شکر الله عاطف مشال سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتل چې په تیرو دوه کلونو کې کوم کارونه کړي او څه بدلونونه د کرکټ بورډ په اداره کې راغلي د موري ویل
دوه میاشتې اساسي وي ځکه هم زه ډیر زیات مصروف په داخلي چارو وم چې د کرکټ بورډ ادارې ارزونه وسی مخکې له دې نه چې زه کوم اقدام کوم اول ما ته دا مهمه و چې زه هر څه په یو رڼا کې ووینم او ما ته دا تصویر ښکاره شي زه به کوشش وکم چې اوس به د منګه اجرات عملا شروع کیږي بیا به خلک قضاوت کوي ان شاء الله او د ما به ټول وسو توان وي چې دغه ماموریت په وخت کې زه دلته مامور یم سره له دې چې د خلکو اعتماد تر لاسه کوم اساسي کارونه وکم
تاسو په اړه ویل کیږي چې د کرکټ سره ډیره بلدتیا نه لري څه ځواب لري تاسو دغه پوښتنې ته چې ځینې خلک دغه خبرې کوي
زه د کرکټ لوبغاړی نه خو په کرکټ پوره پېک لوړکتوب نه کرکټ سره مینه و کرکټ سره پاتې سویم په مختلفو وختو کې مې کرکټ کړی کرکټ په ټولو مسایلو بلد یم ما ټیم درلود د افغانستان داخلي سیالیو شپږیزې سیالیو کې له تیرو درې کلو نه ډیر نږدې څارم د حالت دوه برخې دي یوه تخنیکی برخه ده چې پیغې باندې هغه فهم چې په کار هغې باندې مسالات یم انشاءالله او یو مدیریت اساسي برخه دلته د مدیریت ده چې څنګه د اداره مدیریت کړو د منګ ماشاءالله تخنیکی ټیم تکړه تخنیکی کسان لرو، څنګه د دوغو تخنیکی مامورینو مدیریت کول دا مهمه خبره ده.
د کرکټ بورډ په اداره کې تاسو څنګه راغلی د اصلاحاتو خبره مو کوله، په دغه اداره کې اصلاحاتو ته شایسته سلاری ته تاسو څومره ژمن یاست؟
د دې ادارې رغول په اساسي ډول او د دې ادارې نهادینه کول د مادي اولویتونه ده. بدبختانه منګ لا تر اوسه مخکنی اداره نه و توانیدلی چې د ادارې ته یو اساسنامه ولري چې د حقوقي شخصیت د سوال لري. منګ یو تدوین او تصویب ستراتیژي نه درلودل، سټرکچر یا تشکیل د دې ادارې لانوم. دا هغه څو درې مهمې نقطې دي چې د ادارې حیثیت ته تاوان رسو. نو په دې تیرو دوه میاشتو کې په جدي ډول ما په دې کار کړی، اساسنامه مو نهایي ده، تشکیل مو نهایي که، او درې کلنه عملی واضح ستراتیژي مو ترتیب کړه چې پر روان هفته کې به موږ کلنی د بورډ مجلس ولرو، په هغې کې به دا درې واړه تصویب سي.
د سلیکشن د زیمبابوې سیالیو لپاره چې شوی دی، په دې باندې هم یو اندازه نیوکې موجودې دي. په دې برخه کې ستاسې کړنې څه دي، ستاسې عکس العمل څه دی، ستاسې غبرګون څه دی چې یو شمېر خلک نیوکې لري چې د سلیکشن سم نه دی شوی؟
دوه درې موضوعات دي. اول، د سلیکشن د کمیټې مستقل کېدل او مسلکي کېدل، دا ما یو د وعدون او دامې پورک ما یو کمیټه وټاکله، او دوی نه ما په جدي ډول خواهش وکړه چې هر سلیکشن به د مطبوعاتو او عوامو سره شریکي. نو د ما به یوه غوښتنه د مطبوعاتو دوستان نه وي چې کله هم دوی ته سلیکشن، دوی ته سکواډ اعلانېږي، دوی تخنیکی پښتنې له سلیکشن کمیټې نه وکړي. سلیکشن کمیټې کله چې خپل سلیکشن کوي، اخر کې ما ته راوړي، زه منظوروم، ما ته له پوره تفصیل سره راځي. اوس زه لام کار پی کوم، ځکه دوی ډېره نوې کمیټه ده، دوی لا ډېر اسنادو ته ضرورت ده چې دوی د اسناد تصویب کړي او بیرته تصویب سي، او هم تخنیکی توقع ولري.
د کرکټ بورډ د پخواني چیرمن له کارونو فعالیتونو څومره راضي یاست او کومې ستونزې له هغوی څخه تاسو ته پاتې دي؟
ډېر څه سوي چې برکت د موږ ملي ټیم بولم، خو ډېر څه نه دي سوي. ما ته ښه میراث نه و پاتې، ما ته داسې میراث پاتې و چې په هغې کې د ادارې اساسنامه نه درلودل، په هغې کې د ادارې تشکیل نه درلود، په هغې کې د ادارې یوه واضحه تصویب سوې ستراتیژي نه درلودل.
محترم اوردونکو، د ژمنې سره سم په غره کې د ګرځیدنې په اړه معلومات سره شریکو. دا معلومات زما همکار یوسف خان زدران را چمتو کړی دی. زدران صاحب، په خیر علي خبرونې ته او په دې اړه معلومات را سره شریک کړی.
بلې کاکړ صاحب، اوردونکو ته باید وایم چې په غرونو کې ګرځیدل په دې معنی ده چې یو کس په غرونو کې ګرځي او لغر ختلو سره توپیر لري. شاید ډېر اوردونکو په دې اړه وایي چې غر ختنه او غر ګرځنه څه توپیر لري، خو د تخنیکی وسایلو په کارولو سره په غرونو کې په فنی لارو تلل او د ډبرینو او کانګل لارو سره مخامخ کېدو ته په غره کې ګرځیدنه وای چې تابند د غره ختلو سره توپیر لري. لوړو طبيعي ارتفاع ته په خپل پخو ختل او راخته کېدل ته غره ختنه وای. یو غر کې دی شي چې یو یا څو لوړ څوک ولري چې یو تر بل ورسته راځي. په غره کې ګرځیدنه کوم خاص شرایط نه لري، هر څوک کولی شي چې د تفریح لپاره او یا په هر فی ډول غره ته وخیږي. د افغانستان د غره ختلو فدراسیون په 1991 کال کې په رسمیت وپیژندل شو. اوس مهال 400 غره ختونکو په ټول افغانستان کې شته چې د غره ختنې لفن سره په پوره ډول آشنا دي. پام دې ډول په غره کې ګرځیدنه د افغانستان د غره ختلو فدراسیون په اونۍ کې درې ځله په رسمي ډول خپل تمرینات په کابل او د نورو ولایتونو په غرونو کې ترسره کوي، او همدارنګ دا ورزش په ډیرو هیوادونو کې د تفریح په نامو پیژندل کیږي. خو دلته په افغانستان کې هم په طبي ډول خلک غره ته خیژي، خو په روسیو کې دا ملي نسبتا کمی شوی دي. خو یو خو ورزش ته تفریح کیږي. افغانستان هم په غرونو مشهور هیواد دی. که زمونږ هیوادوالو د موضوع ته لږ پاملرنه وکړي چې تفریح ډول ورڅخه استفاده دا وکي، هم ورزش کیږي، هم به تفریح کړی وي.
او که خپل تاسو راته واسي، تاسو هم بعض وخت غره ختنه کوي، غره تخیری او داس تفریح کوي او څنګه؟
ډیر زیاته می هله وی چې دلته کابل کې خوځینه غرونه شته، د توخي جمع خوځونه هوا سړه وا او کابل نسبتا ډیر سړه وا، لري تر اوسه نیم ختلې. خو کله چا وخوي د دلته مشهور ځایونه، د مثال په ډول باغ بالا په نامو ځای یادېږي، خه تفریح کیږي، غزي کوم شنه ساحه ده. او البته نور غرونه په دې ورسې کې د شي وی دي چې خلک ته تفریح لپاره زی سکل پلان لرو
چې الله تعالی تاسو هغه کوم فنی وسایل چې باید د غرختو لپاره ولري هغه هم نه لري
هغه نه لرو خو په غره کې ګرځیدنه زما پاملرنه ده چون غرختنه سره توپیل لري شاید د کابل غرونه هغه لپاره جوړم نه وي چې ډیر هغه فنی مسایل ورته ځکه چې ډیر ارتفاع نه لري نو ګرځوب پکې د تفریح لپاره او د خوان لپاره
کورمران ژوند یو سید لا شغلی یوسف خان زدران څخه پمنني درونو اوریدونکو د خبرونی په دې برخه کې خدیجه اچغزی د توای چی د هاکی لوب ته څنګه مخه کړي او هلی چدی
زمانوم خدیجه شکزای دی زه د هاکی یو لوبغړیم او څلور کال کیږي چې زه هاکی ټیم ته راغلم جالب خاطره دغه سپورت خپل یو خط جالب خاطره ده مونږ چې سپورت کوو ام دغه د کور نه چې اولمپیک پورې راځم دغه مونږ ته یو ډیر خلای خاطره ده او ستونزې نو د کورنۍ ستونزې نه لرم زما په مخ کې هیڅ داسې کوم ستونزې نشته چې ما منی کړی او پرې نه خودي شاید د نورو انجونو وی کورانه نه پریدی چې دا لارشي ورزشو کې هغه ته دا ننګ دی چې جونکې لارشي او ورزشو کې زما کورانه تل را سره دي او زما ورور ما ډیر تشویقې چې زه ورزش وکم زما د کوچنی توب لوبه خوخیده دا ډیر می ده هر لوبه خوخیده کله چې ما ته وویل شو چې هاکی لوبه تراشه نو ډیر په شوق باندې لاړم او غوړم چې د عمر تر اخیره دا لوبه وکړم زما د په دې لوبه کې دا ارزو دی چې هاکی لوبا نړیوال سیالوی کې ګډون وکړي او زه غواړم چې د نړیوال کپ لاسته راوړم ان شاء الله چې دا ارزو مې پوره کړي
محترم اوردون خو د لوبل میدان د دې اونۍ ورزش خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدي تربیه او تربل خبرونه د لا پامن خوشاله اوسئ
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام د واوري وګي خپو واورو ماړه شول خو چې د قدرت وګي به څه وخت په قدرت ماړه شي لا نه ده معلومه لوګه بد شی ده چې د هر څه وی بیا هم لوګه ده د خبرونې په پایل کې د یو داسې سړي د یوې ورځې یاداشتونه دراوړو چې هیڅ غم نه لري
اوس د سهار و بجې دي میرمن می بیا لکه د همیشه غوندې په غوسه ده او وای چې لاړ شه په کار پسې وګرځه خو زه حیران پاتیم چې چیرته پسې وګرځم که په حکومت کې کار پیدا کم او بیا په رشوت کې گیر شم څه به کوم او که په موسسه یا شرکت کې مقرر شم او کار مې نه وزده بیا به یې څنګه کوم او که کوم آزاد کار پیل کم او تاوان پکې وکم خو نو سم به غرق شم غرق اوس د سهار 9 بجې دي دوه زامن او یوه لور مې ښوونځي ته لاړل خدای خبر چې رسیدلی به وي او که چا به تختولی وي هر ورځ په لسګونه ماشومان تختول کیږي او څوک یې په کیسه کې هم نه دي که یې له ښوونځي راباسم راتلونکی به یې څه ډول وي او که یې نه راباسم آخر به یې کوم ظالم وتختوي او وبه یې وژني ښه دا ده چې اوس خو یو ځل ښوونځي ته ورشم او خبر یې واخلم اوس د سهار 10 بجې دي اولادونه مې په خیر سره رسیدلي وو او په ټولګیو کې ناست وو خو اوس مې دې ته سودا شوه چې له رخصتې دو وروسته به کور ته راورسیږي که نه کاشکې یوازې د ماشومانو غم وای په کور کې مې وړام لږ پاتې دي که هغه خلاشي څه به کوم نه نغدې پیسې لرم او نه یم څوک پور راکوي اوس د غرمې 12 بجې دي میرمن مې وایي چې د چا مسکال راغلی وو خو نمره یې نه ده پېژندلې خدای د خیر کړي چې دا به چا کړی وي څه خبره به وي که د خیریت خبره وي خو بلا ورپسې هسې نه چې کومه بده پیښه شوې وي زیاتره خلکو ته مسکال کول ساتیری ښکاري خو د موږ یې اعصاب را خرابه کړل ځکه تر هغو چې معلومیږي چې خیریت دی زړه مو خولې ته راولي اوس د ماسپښین 4 بجې دي خو اوس یې په راډیو کې ویل چې څه شیبه مخکې په ښار کې بم وچاودېده خدای د خیر کړي چې د ما زامن او یا هم لور هلته نه وي ورغلي له بده مرغه مې نن موبایل چارج هم نه لري لکومی ورځی چې برکونه یو ورځ بعد او دوه ورځ بعد چوی دی نو بیا د ما موبایل هم په چارج نه دی موړ شوی. خدای دې انصاف درکی چې حکومت نشي کولای خو خوشی کوي استعفا ورکوي. اوس د ماخام و بجی دی همدا اوس یې د راډیو په خبرونو کې وویل چې راتلونکی کال به ډیر خرابه کال وي، هم به امنیت نور هم خراب شي او هم به ګراني زیاته شي. یوه ورځ مې هم د دې راډیوګانو څخه د خوشحالۍ خبر وانورېده، حیران ورته پاتې یم چې په دغو خبرونو کې ګټه څه ده. دوی خو بس خپلې تنخواګانې پرې اخلي، موږ یې وچ په وچه لغمه مړه کړو. اوس د ماسخوتن 9 بجې دي. میرمن مې په زور پاڅولم چې ویده شم. هغې خو همدغه یوه خبره اورېدلې چې اعصاب دې خرابه دي. خو دې ته نه ګوري چې په هیواد کې څه حال دی، کومه خبره به یې سړی له یاده وباسي او کوم شی به یې سړی هیر کړي. زه نو خدای راوستې ده، سترګې به پټې کړم که خوب راشي، خو د سبا ورځې غمونه مې خدای که سترګې پټولو ته پرېږدي.
راځئ چې اوس د کیسابور په باره کې څو ویل شوي لنډۍ در واورو.
ککی صبر سرا دکارو ملی بسونا لاتاو پیدا بشینا، ملی بسونا لاتاو پیدا بشینا.
دیکی صبر ظلم للاسا دجر دی پاسا می پولی والاڑی دینا، دجر دی پاسا می پولی والاڑی دینا.
کی صبر موجنی خواندا پزن کدن کی آدوی پردی جیبونا، پزن کدن کی آدوی پردی جیبونا.
کی صبری سخت خواری دا سخت ای مکڑی دی جیبونو لو کوینا، سخت ای مکڑی دی جیبونو لو کوینا.
جیب کی صبر رات سخ پری کر اوز با امیر صاحب تا چبان کو ما، اوز با امیر صاحب تا چبان کو ما.
آلام بل دستور می ولید کی صبران وز دی بای کنو غلا کوینا، کی صبران وز دی بای کنو غلا کوینا.
پا کی صبر می سلام وایا داور توایا چه اسناد را ولگینا، داور توایا چه اسناد را ولگینا.
دی میلی بس دروازی نیسا دیکی صبر خوی دسوار لیدی را بشینا، دیکی صبر خوی دسوار لیدی را بشینا.
لکی صبر آلری گرزا لجیب سرا دسڑی خیٹا چی روینا، لجیب سرا دسڑی خیٹا چی روینا.
کمانڈایی تکم بخلاڑی پکی صبر آشنا می وای سلامونا، بگی صبر آشنا می وای سلامونا.
اوس مو هغه درې کونجه میز ته بیایو چې په یوه پکه ولاړ دی.
قدرمن اوریدونکو سلام، نن مو بیا د ګوړې اچار د پیاوی په سټوډیو کې د تیو درې کونجه میز جوړ کړی دی. اوریدونکو کولای شي په 00000400 نمبر زنګ ووهي او پوښتنه وکړي. کوم اوریدونکو په سیم کې دی؟
الو الو
اورم اورم پوښتنه وکړي.
الو اوري
او اورو پوښتنه وکړي.
زه خپل سلامونه احترامات او ته ودرګه داسې خبر ته وایي الله یاد مې وته.
پښو پښتنه مو وکړی.
څنګه
اورو پښتنه مو وکړی؟ څه پښتنه لارې وخت کم دی.
ها ها زه خپل سلامونه احترامات او خې هلي تور پکې سموسي ته وړاندې کوم. همدارنګه خپل سلامونه احترامات د ګوړې چا خپلونه ټولو هغه اورېدونکو ته چې په بهر کې وي که په افغانستان کې که واړه دي که زاړه وړاندې کوم.
وروره پوښتنه مو وکړې چې وخت کم دی؟
بلې اورې.
هو هو اورو پوښتنه مو وکړې.
زه یوه پوښتنه لرم او یو هم نظر اورې.
هو اورو.
نظر مې دا دی چې که دغه خیریه موسسې او حکومت د دیګونو او کاسو د ویشلو پر ځای په خلکو اوړه او غوړي وویشي نو ښه به وي، ځکه چې اوړه او غوړي نه وي په دیګي کې به څه شی سړی پاخه کړي. په دې هکله د سموسې مور نظر غواړم.
سمه ده، سمبوسه به جواب در کړي. سمبوسه جانې،
دغه ورور خو ځان هم معرفي نه کړ، پوښتنه ترې وکړه چې نوم یې څه دی او له کومه ځایه زنګ ووهه.
هلو هلو، تلیفون قطع شوی دی.
ښځه خیر؟ بې نومه وروره، ته به داسې وکړې چې کله له کوره وتلې او یاد یې چا ته تلیفون کاوه نو یو ډول د لمر ضد کریم نیمې بازار ته راغلی دی، هغه به ښه په مخ ووایه او بیا به د لسو دقیقو دپاره مساج ورکړې. اوس چې اوړه د مخ له پوډرو څخه ګران دي نو که اوړه د پوډرو پر ځای په مخ ووایه هیڅ ممانعت نه لري، ځکه هر شی چې ګران وي هم هغه له سړي سره ښه ښکاریږ.
سمبوسې مورې، اورېدونکي بله پوښتنه کړې وه.
ما واورېده اوړه یې پکې یاد کړې وه. یو خو نه تاقي ګولي دغه ډېر مور مور مه راته وایه، زه لا تر اوسه سره خوله نجلۍ یمه، ادب معاشرت مراد کوه.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغر، ستاره امینی، اوسه حکمت او نقیولا لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست یو، کندوز یو او جلال آباد 4.
خطلم درت می وانا قتل وا میں بخا درت خطلم درت باسه تدبیر چاره سپیا وړه تقدیر د قسمت ستورو محتوا نامسلوا مې بخا هارون ل دردنا نندیا شیر تپنا را وړې هارون ل دردنا نندیا شیر تپنا را وړې ژړان د تو